فروغ اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. بلاخره د افغانانو د خپل منځي مذاکرو نیټه مشخصه سوه. شکیل لوري وایي چې سبا شنبه په قطر کې سره جرګه کیږي. پر دې او نورو مسایلو راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یوه سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې مورګان اورتاګاس تیر شپه په یوه لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه شي. امنیتی چارواکي وایي چې په ولسی چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم وو، د وژنې پر نهمه نیټه د کابل په 15 ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په 15 ناحیه کې د ځنګړو عملیاتو په لړ کې ونیول. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بس د ساتونکو او د مسینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه 8 لوبې سوي دي. د روانو دوو لوبو په اړه چې د شنبه په ورځ کیږي شغلی هوتک وویل،
د سپتمبر په 12مه د شنبه ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بندي امیر خمرانو او د ماسپښین لخوا ابو شار د مثال کتلانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزي د لیگ سشکل وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیگ سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکې د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. ښاغلی مینندس پرون په یو بیان کې وویل، دا لایحه ځکه وړاندې کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفاع دې کار ته اړتیا پېښوي چې کانګرس باید په تیره د بندیزونو په برخه کې په فعال ډول د روسیې په وړاندې د امریکا بهرنۍ پالیسي جوړه کړي. نیویورک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې تیر کال د روسیې د استخباراتو یوې قطعې په افغانستان کې د امریکا او نورو متحدانو د سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه وړاندیز کړي وو. شغلی ټرمپ ویلی چې د امریکا استخباراتي چارواکو د امرستیال ولسمشر مایک پینس ته په دې اړه راپور نه دی ورکړی ځکه چې موثق نه و. پاکستانی چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوه وسلولو کسانو د چهارشمې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیولسو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل، پرون اور ولګېد. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښې کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګېدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکی ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کېدای سي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایډن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوپ وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اته بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. د خبرو شکی لوري وای سبا شن په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبري پیلېږي.
د مذاکرات لور ته به زو خبري به سره کو، سولې برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به سولې شاهد.
لیو تحلیلګر ناوري چې وای په کار ده د افغانانو خپل منځي مذاکرې د ستونزو د حل په خاطر وغځيږي.
ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمي جلسې زیاتې وکړي، غیر رسمي جلسو کې د چای وقفه کې، د ملمنځو وقفه کې یو بل سره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته.
نونس کاله مخکې امریکا پر افغانستان حمله وکړه.
د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري. دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کله. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې د خبرو شکیل غاړو تایید کړي چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل شي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماخام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغانی خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته به زو خبرې به سره کو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغانی خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغانی مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځ کې دوه هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلي کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سږنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ وو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ راډیو ته ویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د قطري طیارې کې بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبانو ویلي چې موږ نه دي خوشي شوي، نو د هغې پیسې کې خلیجات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغانی خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې دا خبرې په افغانستان کې له څلورو لسیزو راهیسې پیل شوې جګړه پای ته ورسوي.
ومردل چې سبا په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیلېږي. په پام کې وه دا خبرې د مارچ پر 10 وسی. خو د بندیانو په تبادله کې د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوې. پر دې موضوع مې په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار څخه چې به مخکې لومړی دا پوښتنه وکړه چې دا مذاکرې به څومره وغځېږي.
بین الافغانی مذاکرات حد اقل د یو کال نه زیات وخت به دربر ونیسي. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ ډیری مسلې نوي، خو بیا هم د دوو کالو نه زیات وخت دربر ونیسي. افغانستان ډیری لوړې ژورې او مختلف مسایل لري چې ورباندې بحث به وشي. مختلف طرفونه دي چې د ټولو قانع کول په یو خاص موضوعاتو باندې دا به ډیر وخت ونیسي.
فکر نه کوي د طالبانو لخوا د ځینو لانجمنو موضوعاتو مطرح کول شای یو ور بیا د مذاکرې پسې وغځوي.
په دې بین الافغانی مذاکراتو کې یو مسله ډیره زیاته مهمه ده، هغه داره چې په ټول افغانستان کې سراسر اوربند وشي. که چیرته اوربند نه مني، بیا ضرور داره چې نسبی اوربند وشي. په دې معنی چې په لویو ښارونو د افغانستان یا په هغو ساحونو کې چې ډیر خلک اوسیږي، په هغې ځای کې باید اوربند اوسیږي تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. چپ د دې نه ضرورت داره چې بین الافغانی مذاکرات باید ډیر وخت ونیسي. که هر څومره زر د لغونی مذاکرات و پریکړه ته ورسیږي، هغه په ضربه دوی به د سولې پریکړه به زر ماتیږي. هم ضرورت داره چې تر دواړو طرفونو یو بل نه اعتماد زیات شي، رسمي جلسې زیاتې وکړي، غیر رسمي جلسو کې د چای وقفه کې د ملمنځو وقفه کې یو بل سره باید زیات ناسته پاسته وشي تر څو د اعتماد فضا رامنځته. او دا اعتماد جوړونه دا به ډیر وخت ضرورت دی او لازم هم دی چې د یو مکمل اوربند یا د نسبي اوربند نه وروسته در ډیر وخت ونیسي بین الافغاني مذاکرات تر څو دغه ډیر وخت پایست دی شي چې یو تلپاتې سوله افغانستان لپاره راولي. موقتي سوله نه، تلپاتې سوله باید راولي.
ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپل منځي خبرې به څومره وکولی سي افغانستان ته د واقعي سولې په راوستلو کې همکاري وکړي؟
د افغانانو خپل منځي مذاکرات یوازې هغه وخت نتیجه ورکوي او تلپاتې سوله افغانستان ته راوستلی شي تر چې د دوی واقعي استازي دغه مذاکرات ته لاړ شي، چې هم خبره پویوی، هم استدلال ولری، منطق ولری، او هم د دې مهارت ولری چې غوټه څنګه خلاصېدلی شي. که چېرته داسې استازی افغانانو منځ کې اوسیږي او د دوی استازی توب وکړي، نو لرې به نه وي چې د افغانانو دپاره به مثبتې پایلې راولي او تلپاتې سوره به راولي.
په واشنگټن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوالو سوداګریزو مرکزونو د تروریستي بریدونو له ورځې سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا یې اړه کړه د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته ژور کړي. په افغانستان کې د امریکا نونس کلن پوځي حضور څه معنا لري؟ ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتره لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11مې نیټې تر حملې وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړني پوځي ځواکونه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 8مه نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده. خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوسمهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 3,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي؟ یو شمیر افغان کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلی. عمر شریف ازادي رادیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر اتلو سره یو نوې پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. خغل شریف وای افغانستان ته د امریکا لر اتلو وروسته نوې دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژند او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وای له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیتلرونکو کسانو زیاتی دل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بیتمادي رامنځته کړه.
خغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګري ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړې شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیک بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 6,500 تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسی فریور ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوې وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو خغلی فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وي.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې 40 تروریستي ډلې په افغانستان کې جنګیږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بیلابیلو چاپی غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پیښ وروسته نړیوال راتک او حضور په افغانستان کې زمونږ د تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زمونږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دیموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستان ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډېره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد په روان کال کې خبرداری ورکړی و چې د جمهوري ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورټ په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 288 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 46 میلیارد ډالر د دې هیواد په پرمختیایي برخه کې لګولي دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلي چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
لنن نجدې 19 کاله مخکې ناټو ځواکونه افغانستان ته راغلل. امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې چې له افغانستانه به ووځي. د ناټو د پوځي تړون ماموریت برخلیک به څه کیږي؟ تفصیل احمد شیبرن.
د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2015 کال له وروستیو راپدې خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا پروګرام د غوسم ناتړ د ماموریت په نوم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل شو. نشته 19 کاله کېږي چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې شته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر برید وروسته چې ویل کېږي القاعده شبکې طرحه په افغانستان کې جوړه کړې وه، امریکایي ځواکونه او متحدانو یې افغانستان ته مخه کړه. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون پر مهال امریکا ژمنه وکړه چې خپل ټول ځواکونه به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي. د دې هوکړې له مخې امریکا له نږدې 14000 د جون تر میاشتې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ. د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو ماموریت څرنګه شي؟ امین الله حبیبي په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د ناټو پر ماموریت هم اغیز کوي.
که د امریکې متحده ایالاتونو والی چې د خپل نیرو د افغانستان وباسي، دا په دا معنا دی چې د ناټو تعهدات دلته ختم دي، یعنی حضوري، یعنی فزیکي تعهدات، ځکه چې امریکا دلته نوی بل ناټو هیواد نسته چې د امریکا ځای ونیسي او دا توان نه لري کوم بل هیواد.
د ناټو غړو هیوادو 2 کاله مخکې موافقه کړې وه چې تر 2024 کال به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویل کړي. د ناټو او افغانستان په ګډه اعلامیه کې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون په ورځ په کابل کې لاسلیک شوه، د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار شوی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره به ناټو خپل حضور په افغانستان کې په شرط کم کړي. همدې خبرې ته د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ستولتنبرګ اشاره وکړه.
ناټو متحدان به افغانستان ته ژمن وي. په ښکاره مو څرګنده کړې ده چې موږ به خپل ملاتړ ته ادامه ورکړو. موږ به د روزنې مرستې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو او افغان ځواکونه به تمویلوو. په ورته وخت کې موږ ښکاره ویلي دي چې د ناټو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي. د ناټو هدف دا دی چې داسې شرایط چمتو کړي چې هلته سوله وشي، ثبات رامنځته شي، او د همدې لپاره موږ په قوت هلته د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر څه باندې 15900 ته رسیږي. د دې ځواکونو هم یوه لویه برخه امریکایان دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي د 4 شنبې په ورځ وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته راکم شي او تر پسرلي به ټول امریکایي پوځیان له طالبانو سره د کړې ژمنې له مخې له افغانستانه ووځي. د ناټو پخوانی سلاحکار امین الله حبیبي په دې نظر دی چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هم ناټو خپلې ژمنې پر ځای کړي، ځکه چې د ناټو په مرسته افغان ځواکونه کولی شي چې د خپل هیواد امنیت تامین کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یوه کرنیز شرکت له روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 بستو مرسته وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د بوستان سبز کرنیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامې روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرنیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتی شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي د ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه. د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,20,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکې همه ما و شما
در افغانستان خلکو دروغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. دغه مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ای او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 13 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 180 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلي دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 18,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په بلخ ولایت کې ځینې سوداګر او د سرو زرو کاروباریان وایي چې د طالبانو ډله له هغوی څخه باج اخلي او په مرګ یې ګواښي. طالبانو هم منلی چې په بلخ کې له سوداګرو مالیه ټولوي. مجیب حبیبزی پر دې مسله راپور لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پر سوداګرو او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څه کم 3,00,000 افغانۍ باج غوښتی دی. زه دلته هټۍ لرم، علاوه پر دې چې طالبانو زه ګواښلی یم دلته یې نور زرګر هم ګواښلي دي. پر ما یې 3,00,000 حواله راوضع کړې ده. د مزار شریف د زرګرۍ ښار دوه تنه نور هټیوال محمد حنیف او حامد له ورته ستونزې سره ټکوي.
مشکلات یعنې دوکان است، عاید نیست، کار نیست.
ستونزې دلته په هټۍ کې زیاتې دي. کار نسته او عاید درک نه لري. له یوې خوا دولت ته مالیه ورکوو او له بلې خوا طالب زنګ راته وهي چې زما حق راکړه. لما یې 2,500,000 او له بل نه ډیر له یو بل څخه کمی پار کوي. طالبان ځان ته دولت وایي او دولت هم ځان دولت بولي.
نوم محمد هستم، دوکان زرګری دارم.
نوم حامد دی، د زرګری هټۍ لرم او له موږ یې غوښتي چې 3,00,000 افغانۍ ورکړو. دا د مالیه په نامه اخلي او ما پیسې ورنه کړې او اوس وېرېږم. هیله مې ده چې دولت مو ستونزه حل کړي.
د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو کې واک لري خو تر اوسه سوداګرو هغوی ته باج نه دی ورکړی.
طالبان خو تلاش
طالبان خو هڅه کوي چې لارې ممکنه لارې څخه په هر سیمه کې په خپله نفع باج راټول کړي او له خلکو څخه پیسې واخلي. خو په دې تړاو تر دمه موږ ته خلکو شکایت نه دی کړی. موږ له دوی غواړو چې خپل شکایتونه له موږ سره شریک کړي تر څو موږ ورته د حل په برخه کې اقدام وکړو. په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه وسله واله ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په خوندي کولو لګوي. زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري وښوده.
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پایل په مراسمو کې ګډون کوي. شکیل لوری وایي چې دا خبري به سبا شنبه پایل شي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې به نن جمعه لومړۍ لوبه د سپین غر زمریانو او د بندي امیر د شمارانو او دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ په نړیوال لوبغالي کې وسی. د ډیموکرات ګوند د سناتورانو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د جایزې په ورکولو کې پر شکیلو روسي ادارو یا افرادو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړي ډیموکرات باب مینندس په مشرۍ شپږو سناتورانو په دې اړه یوه لایحه پرون مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. پاکستانی چرواکي لاهور ته نږدې پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د دولسو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګېد. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایډن سره اړیکې لري. د مهمو خبرونو ولندیز مولا آزادی رادیو وارد محمد قاسم زوکه له هلمند په خپل سیمه کې کلی اوس خو د طالبان ټول بندیان له بند آزاد ول نو مذاکره ولې نه پیلېږي. اوس افغانان او نړیوال طالبان ته متوجي دي چې آیا طالبان د سولې نیت لري. زاکر شیخ د کونړ له مرکز لیکلي د کونړ سیند ته څیرمه پر غرونو پاکستانی ځواکونو پوستي جوړ کړي او د شپې لخوا په سلګونو څراغونه روښانوي خو حکومت چپه خوله دی. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب لیکي خوشاله وي چې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. سلطان محمد د هلمند لیکلي طالبان او حکومت په خبرو کې باید اول پر اوربند او بیا پر مخدره موادو بحث وسي. او خان محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرې ژر پیل کړي. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې یو استرالیایي شرکت په افغانستان کې د زرګونه میګاوات برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کوي. احمد تکلو نور تفصیل.
د فورتسکیو په نوم د وسپنې د استخراج استرالیایي شرکت له افغان حکومت سره هغه تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په افغانستان کې د نورو اقتصادي پروژو ترڅنګ 20,000 میګاواټ برېښنا تولیدوي. ولسمشر اشرف غني پرون پنځشنبه د مارشال فهیم د پوځي اکاډمي فارغانو ته د وینا پر مهال وویل د فورتسکیو کمپنۍ له مشر استرالیایي ملیاردر اندرو فارست سره یې د څو مهمو اقتصادي پروژو تړونونه لاسلیک کړل چې یوه به د برېښنا د تولید پروژه وي.
چند ماه به قطنامه امضا شد که انشالله تعالی سرنوشت کشور پروژه.
ولسمشر غنی وایي څو موافقه لیکونه لاسلیک شول چې انشالله زمونږ د ویاړلي هیواد برخلیک به په اساسي ډول بدل کړي. یو موافقه لیک د دې لپاره دی چې د افغانستان له اوبو څخه 20,000 میګاواټه برېښنا تولید شي څو د افغانستان د قانونو د استخراج او صادرولو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. ښاغلی غنی وویل چې د دې پروژو په ټولو برخو کې به افغانان ګمارل کیږي. ولسمشر غنی دا پروژې د دولتونو او خصوصي سکتور ترمنځ د همکارۍ هغه بیلګه وبلله چې د پوینا په نړۍ کې ساری نه لري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې کدا کمپنۍ د برېښنا تولید پیل کړي نو برېښنا شرکت چمتو دی چې د خلکو له اقتصادي وضعیت سره سمې په مناسبه بیه وپیری.
ملی یا بین ملی کمپنی چې غواړي په افغانستان کې د برښنا په سکتور کې پانګونه وکړي، د افغانستان برښنا شرکت دې ته چمتو دی د دې برښنا په هغه بیه واخلي چې وګړنیز اقتصاد په نظر کې ورته ونیول شي، برښنا ترې اخلي او خپلو هیوادوالو ته تامینوي.
فورتسکیو د وسپنې د استخراج مشهوره استرالیایي کمپنۍ ده چې د وسپنې او فولادو د تولید له پلوه د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د لږ تر لږه $3 تریلیون په ارزښت کانونه لري، او دا په داسې حال کې ده چې فورتسکیو کمپنۍ هم د سرو زرو، لیتیم او مسو د تولید په برخو کې د نړۍ له مخکښو کمپنیو څخه ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. نننۍ خبرونه مو ځانګړي کړې ده د انجلۍ او هلک کوژ دی ته. په افغانستان کې تل د رویباری لپاره د هلک کورنۍ د انجلۍ کړه ورزي او د لور د غختلو وړاندیز کوي، خو کله کله بیا د هلک کورنۍ د رویباری په وخت کې د انجلۍ د کورنۍ هر ډول سخت مالی شرایط مني او د انجلۍ شیرینی یا دسمال اخلي چې بیا وروسته د منل شویو شرایطو د پوره کولو توان نه لري. ولې یو شمیر کورنۍ د رویباری په وخت کې هغه وادي د انجلۍ کورنۍ ته ورکوي چې بیا یې وروسته پوره کولای نشي؟
همدا لامل کېږي چې د ځوانانو ژوند خراب شي، ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ وایي.
که د هلک یا زوم کورنۍ خپلې کړي وادي او لمخ کې نه منل شوي مصارف په واده کې پوره نه کړي، دا به د دواړو کورنیو په خاصه توګه هلک او انجلۍ ترمنځ د څه ډول پایلو لامل شي.
بلاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکه دی هلک او انجلۍ ترمنځ د جدایي سبب شي او دا دواړو کورنۍ زیانمن کیږي، ټوله زیانمن کیږي، خپل خپلوانو سره حفره کیږي.
د هلک او انجلۍ کورنۍ د خپلو اولادونو او عزیزانو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري او کوم ټکي اړین دي چې باید له کوژ دې مخکې په پام کې ونیسي؟
باید د هلک کورنۍ چې د نامزدۍ په خاطر د انجلۍ سره رویباره لګلي، نو انجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو دغه نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دوی حق دی.
دا ټولې پوښتنې به په همدې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له وګمي جبرخیل اورو.
په افغاني ټولنه کې د نجونو اکثره کوژدي او ودونه د هغو د کورنیو په خوخه او غوښتنه ترسره کیږي، نو ځکه د واده مصارف لکه زیات ولور، ډیر سره زر د نجلۍ لپاره او د واده او کوژدي د مراسمو ترسره کول په شاندارو هوټلونو کې مخکې تر مخکې د رویباری په وخت کې د هلک کورنۍ ته واضح ویل کیږي. ځینې وختونه د هلک کورنۍ هم پرته له دې چې خپل مالی وضعیت ته وګوري دغه لوړ مصارف د دې لپاره مني چې د خپلې خوښې نجلۍ له لاسه ورنکړي، په دې توګه د سمال اخلي او نجلۍ د هلک په نامه کوي. د کوژدي د مراسمو نه پاس نجلۍ د پلار په کور په نن او سبا کې کلونه کلونه کېنول کیږي، خو هلک نه یوازې د واده د مصارفو له بوج نه شي وتلی، بلکې له بعد اقتصادي وضعیت سره به هم مخ وي. د نجلۍ کورنۍ د دې لپاره چې د خپل خپلوانو له خبرو او پیغورونو ځان خلاص کړي، بیا نو د هلک کورنۍ راغواړي له ټولو مصارفو ورتیریږي، یوازې په یوه کوچني محفل بسنه کوي او نجلۍ هلک ته ورودوي. ګلبیبي هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکا کړې ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي.
غزما د لور خاصګاران راغلو چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله، یو یو ویل چې زه هر شی ورکوم، سرام ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېره مې ورته نه ده ویلی، ما ویل چې خیر ده یو پندو زر یا شپیتا زر روپای سر ورطا واخلا وی او آقا همو منل هر شی خرخ او منل دریگا سلورم کالی ده اوس می ورطا ویل چی رازه ده خدای ده پاره یو شی ما ورطا واخستا پا پوتا ما ویل دی خلق را ورده ده خلقو ده خاطر اوس آقا ورطا ویل ما چی دو دیگه پخه کم آقا خلقو ده خود دوده ورکا چی شرم ده اما آقا وی بس می نکیگی مونگ خود قطلاق ده آقا نام شرمیگی خپل خپلوان لرو
پا پختو کی متل ده وی پخه باید ده کمبالی سر برابر اوگد شی یعنی هر کس باید لخپل توان سر سم کار تر سر کری خوزی نزوانان بیا خپل توان پا پام کی ننیسی لطوان الوار و درنو کارونو تلاس فرغزه بی خدا چی ولی زین کورنی او زوانان ها گنجونو او کورنی تا ده خیخی لپار از رخ کبی چی ده اقتصادی پلاوه سر یو برابر ندی او ده انجلی کورنی ده لور پواده کی لزومنا ده زیاتو او بیزای مسارفو گخت نکوی بلال ده کابل ولایتو سیدون که پا دی ارارتا ده سیوایی
باز کورنی نوار که نیمه نیزه که دیر شان پیغی مندی تاکی لکه چه باید مونگ تا دسی وکی او دسی اوتل که مونگ تا باید وادو وکی پا دونه خلق تا مونگ تا با دونه وریجی راوده دونه وخی براوده او دا لک نیشی که ولی او باز کورنه مصارف منی او داغی واس نلدی زک اول که غم مجبور ده چه دا ووی چه زده هر سر تا تا کوما سچی تا ما تا تاکی یا سچی مصارف چه ما تا بیزی طول کوما پس سر استرگ منو ما یو زان تاسو مجبوره که وشی دروغ وی
اسلام ده نکاح کول لپاره یو تعداد ساده او لازمی شرایط ټاکلی دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دیني عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي.
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو پاغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي. د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو په کار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، وعده پوره کړي ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت کې. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکلې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نشي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیا په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پی شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه ده دا د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکله ده له نکاح څخه تل کیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکمه ته مراجعه وکړي او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونو ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي، خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ یې په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی، آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیزو را سره د پوهنتون پخوانی استاد نور حبیب حبیب زیغږیدلی
د دوو لورو د ګډ ژوند په توافق کې باید داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او ښې راتلونکي په موخه وسي او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک کړي او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه یې ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د خې راتلونکو لپاره اړینې وي او د تر سره کولو وعده شوی وي چې باید تر سره شي خو نه تر سره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په وروستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوي چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکارې وږمې جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغلی شیرزاد په سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسو نه غواړم اول دا وپوښتم چې د هلک او نجلۍ کورنیو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپلو اولادو د راتلونکي ژوند د ښه والي لپاره یې په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي، نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاری ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي، نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغې نظر واخیستل شي، د هغې سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په پښو لاندې نه شي او د ټول نه لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي، او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید ښه وپېژني، وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمېر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف دي؟ ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یو شتمنه کورنۍ یو لور د هلک سره نامزاد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف دي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یو مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کوو، ټولنه کې به موږ ډېر ښه ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېره با ارزښته دفکیږي. مګر هم برعکس، موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه بعض کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاب مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چیرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاب مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغېزې ولري؟
که چیرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاب یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکړه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ریبارې په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړه شوې و، هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتې
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلام، زماریم توخیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښتمن دی،
خو ولې ځینې کسان له وخت سمه استفاده نه کوي؟ د وخت هسې تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخته ښه استفاده کیدلی شي؟ د خپرونې د موضوع په اړه له ټولنپو سره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ. وخت د انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي، او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بله لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښېګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره په شته سیزونو کې تر ټولو ډیره قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت کې چې زه ما لټی کړی د وخت مې استفاده سي نه ده کړې، نو زه ناکام پاتې شوم. کاري فرصتونه شو، مثلا یو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاري فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړې، لټیم کړی ده هغه په ځای چا وخت نه ښه استفاده کړی ده. هغوی مخکې تللي، مثلا د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ صنفیانو هغوی د وخت نه استفاده وکړه، ستاج دوره ویل، هغوی اوس ډېر په لوړ لوړ بسونو باندې کار کوي. متاسفانه چې موږ لټي وښودله د وخت نه مې استفاده ونه کړه، نو هغه ستاج دوره موږ نه پاتې شوله، نو اوس موږ هغوی ډېر په ښه پوزیشنونو باندې کار کوي، لیکن موږ وروسته پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي، یو ځای ته رسیږي. او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي، نو خپل ځان د تباهۍ کوهي ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی، د موقعات په شکل مې برابر کړی. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم، دفتر ته راځم، نو مخکې تر مخکې مې هر څه اماده وي، بیا چې دفتر ته لاړ شم، دفتر کارونه، کوم کارونه چې راته پرته وي د ورځې، دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي، نو هغه بیا په تا لوټ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي، کومه ورځ غیر حاضري وکړي، نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شه، په کور کې هم چون زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم، بیخي یعنی داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم هغه ګورم، نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم، یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنی هغه نه هم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره، یا د خپل مسلکي برخه دی پاره، نو ټول ژوند می نس یو ډیر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو ولادت دا غنی چې خلک یې وخت ته ډیر ارزښت ورکوي.
ما وخت ځای کونه خو چې د موږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده، د دوی یوازینی علت چې هغو چې د وخت نه ضایع کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو په کې هغه ټګي او برګي نه کوي. زموږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضایع کوو، او وخت چې یې روان دی، وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي. که دې کوم زیاته پکې ورستې، که دې تعلیم وکړې، که دې کوم مسلک زده کړې، نو خطر ښه، او که نه وي نو وخت روان دی، بس بله ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي، باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي. او په اهداف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه، په ژوند کې هدف نه لري، دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظم ډول باندې ترسره کوي، او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډیره وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي، پاس کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډیر ارزښت لرونکی دی، ارزښت لري، یعنی دا د موږ د پرمختګ علت کېدای شي، او موږ ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډیر لوړ ارزښت لري. که موږ ګورو یو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم مخه هدف ټاکو هغه سم په لاس ته نه شي راوړی، او کوم ورځنۍ چارې چې دي هغه زموږ خرابېږي، لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي، انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځانګړن لري هغه له منځه ځي، خرابېږي، تحصیلي برخه له منځه ځي.
د قرآن کریم په ډېرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي. البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه رانزل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل ټولنې کې وګورو، د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوای شو. یو تحلیل دا ده چې کوم سیورسانان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي وایي چې په ټولنې کې، په کورنۍ کې داسې یو ځای کلتورونه، رسوم، عنعنات او کړه وړه هرته بنسټیز کېږي چې هغه دا د خپل د وخت ماهیت له منځه وړي او خلک هغه د خپل رسوم عنعنات سره بوخت کېږي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل پاته بوخت کېږي. دویم ډول دانشمندان داسې فکر کوي چې هر څه شی خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکرد لري، یو فنکشن لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نشي چې در کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه کار ته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه کارونه باید وکړي. په تا ورو مثال دوی راځي، مثلا د ماسپښین له خوا کوي چې ولاړ ماسپښین په وخت موږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواجی ویدی چې بس ویزه شه دو دری ساعت خوب بکی او پس نگست که چه راجی شوی او شین کلا چای دم که او دخل مثلا دا وقت پیر تایی. اما دوی متوجه نیدی سلو پیزه ساعت های دخل زایی کردی دیتا که ولی نیم ساعت استراحت بکی سلو نیم ساعت نور استفاده ورد که بکی در وقت ماسیت دوی د دژوند که دا ارزښت لمن گفل رای دریان او دوال دانشمندان دی چه دوی وی چې دغه کوم کړه وړه، کوم کلتور، رسم و رواج چې در داشته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ښه ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه له خاطره د دو وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات راولاړ کړي؟
اساس دا وخت هیڅ وخت نه دریږي. موږ اساس ته هغه بنیادی اساسی شتون چې موږ ته منځ راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت چی شده. زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپل د وخت ارزښت د موږ له لاسه ځي، چې د وخت په ماهیت باندې موږ پوه نه شو. دغه فلسفي نکتې ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو، دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ افتاسو نشو تولید کولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم، سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې مانا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا اسکه وخت چې موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل افار په ټولنې کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بې باوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شته؟
بنیادي او اساسي لارې چارې دا ده پوه چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او سیخ متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو او په دغه سن په دغه موضوع په دغه حالات کې ما ته منظم او 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 با ارزښت یو کړه چې زه ستاره ورسوم یا یو خپاش ستاره ورسوم کوم دی نو دا کورونه موږ مخکې مخکې ځان روښانه کړو او باندې څه کوته چې د هر خپل وخت او مناسب وخت کوم یو ده وخت چې د دوه تناسب یعنی د موږ لپاره مناسب تناسب مناسب وخت سره د اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد که د وخت نه ښه ګټه پورته شي یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډیر شي؟
تاسو وګورئ په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت د وخت ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتاید ده چې پرمختللې ټولنې دي نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت په استفاده ونه کړي هغه بیرته پاتې کېږي او ټولنه ته یې ضرر ورسېږي او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او ترقی منځ ته راځي.
ډېره مننه کوم کور ودان استاد. ګرانه دوستانو دا او د دیوانۍ د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.